السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرایلو پارلمان ته وویل چې په اتو میاشتو کې اته جګړې پای ته ورسولې هغه په خپله وینا کې زیاته کړه چې اسرایلي یرغمل راخوشي شوي نو ځکه هم اتمه جګړه د ده په نظر پای ته ورسېده د اسرایلو په پارلمان کې د ترامپ تود هرکلی وشو ښاغلي ترامپ د غزې د جګړې په پای ته رسولو کې د ټولو ښکېلو مرکچیانو له هغې ډلې د امریکا د منځني ختیځ د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او څو نورو چارواکو او شخصیتونو هڅې وستایلې تمه ده چې ښاغلی ترامپ نن د ورځې په جریان کې د مصر شرم الشیخ ته سفر وکړي څو د سولې په سرمشریزه کې برخه واخلي ډیورنډ کرښې ته نږدې د ختیځو او جنوبي ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د طالبانو پوله ساتي لا هم لاس په معاشه دي او پولې ته نږدې پوځي حضور زیات کړی دی دوی وایي د جګړې له کبله یو شمېر بېځای شوي لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي د طالبانو د حکومت ځواکونو وړمه شپه پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې څو ساعته یې دوام وکړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته دغه بریدونه غیر ضروري بللي او ویلي دي د دواړو هیوادونو اړیکې به لا پسې ترینګلي کړي لازادي راډیو خبرو ته غوږی است پاکستان کې پر مظاهره کوونکو برید کې درې کسان وژل شوي دي د طالبانو حکومت په دغې پېښه باندې خواشیني ښوولې د پنجاب پولیس وایي د تحریک لبیک کې پاکستان ټي ایل پي له پلویانو سره په نښتو کې یو سرتیری او د یاد تحریک درې غړي وژل شوي پولیس او د تحریک لبیک پاکستان غړي هغه مهال په شخړه واوښتل چې پولیسو په مرید سیمه کې د اعتراض کوونکو پرلت پای ته ورسوه تر نښتو وروسته حکومت لاهور او اسلام آباد ته تلونکې لویې لارې وتړلې خو لږ شېبه وروسته یې بېرته خلاصې کړې تحریک لبیک پاکستان چې یو مذهبي ډله ده د تېرې ژمې په ورځ له لاهور ور د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی وو او د پلان له مخې غوښتل چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخته لاریون ورسوي دوی د غزې او فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اعتراض کوونکو سره پر شوي تاوتریخوالي خواشیني ښوولې او په یو خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان د پوځ لخوا په یادو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي لازادي راډیو خبرو ته غوږ یاست د خیبر پختونخوا ایالتي اسمبلی د اکتوبر په 14مه اکثریت رایو سره د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی مخکخ سویل اپریده نوې اعلی وزیر منتخب کړ د والی لخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علي امین ګندپور د استعفا پر نه منظورولو سره بیره په ایالتي اسمبلی کې د اکتوبر په 14مه د نوې اعلی وزیر لپاره انتخابي جلسه وشوه د اسمبلی مشر بابر سلیم سواتی اعلان وکړ چې سویل اپریده د نوې رایو په ترلاسه کولو سره نوې اعلی وزیر منتخب شو د انتخابي عمل تر پیلولو وړاندې حکومت مخالف ګوندونو له انتخابي عمل څخه پریکړه او د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا سهشنبه درېمه یو ورځنۍ لوبه وکړي دا لوبه داسې وخت په ابوظبي کې پیلېږي چې افغانستان وارد مخه د یو ورځنیو لوبو سیریز د دوو لوبو په بریا سره ګټلی دی افغانستان ټیم داسې وخت بنګلادیش ته په دوو لومړیو یو ورځنیو لوبو کې ماته ورکړه چې د دریو شلو ورځو لوبو سیریز یې 3-0 په بنګلادیش باندې بایللی وو ازادي راډیو ته غوږیست ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د اسرایلو په پارلمان کې وینا وکړه هغه ویل چې اسرایلي یرغمل راخوشي شوي نو دا جګړه پای ته رسیدلې بولي دا مو د سر مطلب دی نور مطالب هم لرو د افغانستان او پاکستان د شخړو تعقیبی راپور هم درته خبرو ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر سختو نښتو وروسته کرښې ته نږدې د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم جګړه نشته خو وضعیت لا ترینګلی دی
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو اول مطلب ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د اسرایلو پارلمان کنيست ته وینا وکړه هغه ویل اسرائیلی ارغمل را خوش شوی نو د غزې جګړه پای ته رسیدلې بولی دا چې خغلی ترامپ نور څه ویلی دی او د خبرو جزئیات څه وو او په ټوله کې منځني ختیځ د خغلی ترامپ د سفر نور اړخونه څه دي اسد الله الدین د خغلی ترامپ وینا او دغه سفر تعقیب کړی او سره جزئیات شریکوي مهرباني
ډیر مننه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سهار په ځای وخت تل ابیب ته ورسید. هلته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کابینې غړي او د غراز د اسرائیل لمړی میرمن دغه هرکلی ته ورغله. دغلته ځایي چارواکو سره لاندې د کاته درلودل. بیا د ډونالد ټرمپ په مشرۍ امریکایي پلاوی لاړ د اسرائیل پارلمان ته. هلته په پارلمان کې وینا درلوده. البته د وینا مهم ټکی دا و چې ټرمپ وویل چې د غزې د سولې موافقه اسانه خبره نه و. د په ټکو اته میاشتې کار وغوښته یا هڅې وغوښتې چې د غزې جګړه بلاخره د په ټکو پای ته ورسیږي. او ښاغلی ټرمپ د هڅه کې د خپل حکومت د غراز د اسرائیل د حکومت او د منځني ختیځ لپاره د خپل ځانګړي استازي سټیف ویټکاف د هڅو ستاینه او مننه وکړه. د اسرائیلو لومړی وزیر هم په دې اړه باندې خبرې وکړلې. د ټرمپ د وینا نور ټکی هم وخدل چې د خبرو یو برخه سره واورو.
And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace.
ټرمپ وویل چې بلاخره د فلسطین او اسرائیل خلکو له اوږده ځان وروسته خپلې نارامۍ تر شا پرېښودې او د آرامۍ فضا یې خپله کړله. په دغه وینا کې د پارلمان کین اړخو لږ تر لږه دو غړو د ډونالډ ټرمپ د وینا پر مهال مخالفت یا د اعتراض غږ پورته کړ چې هغه دواړه کسان د پارلمان له غونډې وویستل شول. او وروسته بیا وینا د ټرمپ دوام وکړ. لا هم ښاغلی ټرمپ تل ابیب کې دی او داسې ویل کېږي چې له تل ابیب وروسته بدای مصر ته ځي. د مصر په شرم الشیخ کې هم نن ماښام مهال یو کانفرنس جوړ شوی دی چې مشري خپله ښاغلی ډونالډ ټرمپ او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی کوي. هلته به په رسمي ډول هغه غونډه جوړه شي چې د غزې د سولې په اړه باندې پلان شوی ده. او په هغې غونډه کې د جرمني، فرانسې او برېټانیا مشران هم ګډون کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم ورځي. خو د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې دای شرم الشیخ ته نه ځي. دغه راز د ایران ولسمشر هم ویلي چې دای په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي.
بله، مننه کوم اسدالله الودینو چې منځني ختیځ په تیره اسرائیل ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په ارتباط باندې مفصل جزئیات له موږ سره شریک کړل. تمه ده چې نن په شرم الشیخ ټاپو کې د مصر په قربتوب باندې د غزې د سولې په اړه باندې کانفرنس وشي. او ډیره تمه کیږي چې هلته تړون لاسلیک شي، هغه تړون چې د غزې د سولې په ارتباط د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شل مادیز وړاندیز شوی بیانې پکې تصویبیږي. او تمه ده چې ښاغلی ټرمپ هلته د دغې سرمشریزې مشري او مسؤلیت په غاړه ولري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
د ډیورند کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر سختو نښتو وروسته کرخې ته نږدې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم اوس جګړه نشته خو وضعیت لا ترینګلی دی. د کونړ، ننګرهار او کندهار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل پرون هم د دواړو لورو ترمنځ خال ډزې کېدې، خو بېګا او نن د یادولو وړ کومه پېښه نه ده رامنځته شوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه تازه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته خپره کړې، د ډیورند کرخې په اوږدو کې د دواړو لوریو د وروستۍ نښتې په اړه اندېښنه ښولې. د رواني اکتوبر په ولسمه د ډیورند کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په څو بیلابیلو ولایتو کې هم مهاله نښتې پیل شوې چې په ترڅ کې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې وکړې. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل رپورټ ته.
که څه هم د ډیورند کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو د قراریدو راپورونه ورکول شوي، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي وضعیت لا هم ترینګلی ښکاري. لږ تر لږه د ننګرهار، کونړ او کندهار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم وړ مشپه تر ګرمو نښتو وروسته پرون هم په ځینو سیمو کې خال ډزې اورېدل کېدې، خو د دوی په خبره اوس مهال وضعیت نورمال خو اندېښمنوونکی دی. د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر خلک چې کوم وو هغه اوسه پورې کورونو ته بېرته نه دي راغلي.
او د طالبانو د ټانکونه او توپ او غټ وسلې چې کومې هغه وسم په هغه ځایونو کې پرتې دي.
د ختیځ کونړ د نړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط وویل، له تېرې ورځې راهیسې طالبانو بېلابېلو پوستو ته زغروال ټانګونه او درنې وسلې پورته کړي او د جګړې له امله بې ځای شوي کسان لا هم بېرته خپل مینو ته نه دي ستانه شوي. د ادعا کوي چې وضعیت ته په کتو هره شېبه د جګړې د پیل خطر موجود دی.
اوس خو په ټوله کې په کونړ کې وضعیت نارمل دی، خو په غاښ او نړۍ او شګلو د ولسوالیو په سرحدي سیمو باندې ډیورنډ فرضي ذکر شد چیرمه طالبانو بشپړ آمدګي نیولې ده. د دغه سیمو اوسیدونکي چې دي هغوی په کډه شوي دي، ښاري ساحو ته اسداباد او ځینو نورو سیمو ته کډه شوي دي.
د سویلي ولایت کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي چې کرښې ته نږدې کاروبار لري، ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې ورځې راهیسې بازار او د سپین بولدک دروازه تړل شوي او هیچ چاته دروازې ته د نږدې تګ اجازه نه ورکول کیږي. د هم چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پرون د اکتوبر په 12مه د ورځې نږدې 10 بجې پاکستاني جټ الوتکو په دې ولسوالۍ کې هوایي حمله هم وکړې.
تیر ورځ پاکستانی جټ الوتکو په سپین بولدک کې بمباري وکړه، تش ګودامونه وو، هغه یې په نښه کړل، چاته پکې ځاني زیان ونه رسېد. اما د تېرې ورځې راپه دې خوا دلته د سپین بولدک بازار چې دی بند دی، کاروبار هم درېدلی دی، او د دې تر څنګ وضعیت دلته استراري دی.
د راپورونو له مخې له دې نه خطور وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټولې لارې تړل شوي او د سوداګرۍ او ټرانزیت په ګډون د هر ډول تګ راتګ مخه نیول شوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته یې خپره کړې، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو د وروستۍ نښتې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي دوی هیله لري چې افغانان د یو رښتینی ډیموکراتیک نظام څښتنان شي. دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې د طالبانو حکومت د طالبانو رژیم یاد کړی، هغه څه چې ظاهرا د طالبانو حکومت په اړه د پاکستاني لوري د سیاسي دریځ تغییر ښیي. د پاکستان حکومت مخکې له دې د طالبانو حکومت ته د افغانستان حکومت او موقت حکومت یادوه او بېلابېلو نړیوالو سټیجونو کې د ملاتړ سربېره ورسره د نړۍ د تعامل غوښتنه کوله. که څه هم د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تازه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون د اکتوبر په 12مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کنفرانس کې پاکستان په افغانستان کې د قومونو ترمنځ نفاق ته په لمن وهلو تورن کړه، ویل چې ځینې افغانان یې په خپل دام کې راګیر کړي او غواړي د افغانستان د ملي امنیت په ضد یې وکاروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غراز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ جګړه غیر ضروري بلل شوی او پکې ویل شوی چې لامل به د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شي. خو د طالبانو د حکومت ویان دغه نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم نقص او په پکتیکا د هوایي حملو غچ اخیستونکو بریدونه بللي. په دغه نښتو کې دواړو لوري یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې هم کړي. د طالبانو حکومت ادعا کړي چې 850 پاکستاني ځواکونه یې وژلي او تر 1000 نورې ټپیان کړي، خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون د اکتوبر 12مه په دې جګړه کې د خپلو 23 عسکرو وژل کېدل او دغه راز د 29 نورو ټپي کېدل منلي، خو ادعا یې کړي چې تر 200 طالبان یې وژلي. داسې مهال چې ذبیح الله مجاهد ویلي په دې نښتو کې 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي. تر اوسه کوم خپلواک بنسټ ازادي راډیو ته دغه تلفات نه دي تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ته د غبرګونونو په دوام تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي آمده دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو د پای ته رسېدو لپاره منځګړیتوب وکړي. نوموړي منځني ختیځ ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته وویل دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو راپورونه مې اوریدلي دي، باید صبر وکړم چې بیرته راستون شم. زه چمتو یم چې مداخله وکړم، ځکه د جګړو په پای ته رسولو او د سولې په ټینګښت کې ماهر یم او زه ویاړم چې دغه کار کوم. له بل خوا له دغه نښتو وروسته د پاکستان حکومت یو وار بیا خبرداری ورکړی چې په خپله خاوره کې به له قوانینو سره سم د افغان کډوالو په وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیگانه وخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان دغه خبرداری په پاکستان کې میشت ګڼ شمیر افغان کډوال هم اندېښمن کړي او عمومي فکر دادی چې ښایي له دې نښتو وروسته له دوی سره د پاکستان چلند لا بدتر شي. د راپورونو له مخې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمیر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډيو ته غوښته ده. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای په پاکستان کې ځینې کړي اڅه کوي د دواړو یوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي متقی پین کې په دا ډول سرګندونو سره غواړي د دوی په وینا په افغانستان کې د تراګرو له حضور پام بلې خواته اړوي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا تور پورې کړ چې په پاکستان کې ځینې کړي هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې. هغه د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې له وروستیو نښتو وروسته اوس وضعیت څه ډول دی وویل، په افغانستان کې اوس وضعیت ښه دی خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
لے پاکستان سره د خپل اړیکو په اړه غواړم یو شی واضح کړم. د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسيون چې دی او د حکومت اکثره هغه غړي چې سولې غوښتونکي دي دوی له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. له پاکستاني سیاسيونو او عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاص کړي شته چې د وضعیت د خرابوالي کوشش کوي.
پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
خغلی متقی واضح نکړه چې دا کومې کړي دي چې د په خبره د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. خو نو موري ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل پولو او هوایي قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته فوراً ځواب وایي. خغلی متقی چې له هند څخه په 15 ورځنی رسمي سفر بوخت دی مخکې هم ورته ادعا کړې و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلک رد کړي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون یکشنبه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیله یرغل په اړه ژور اندېښنه لري. داسې بې دلیله اقدامات چې موخه د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي. د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه له منځه وړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیله توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تېرې اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلی هدف یې ترلاسه کړی دی.
نن د اکتوبر 14 د طبیعي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طبیعي آفتونو یو شمېر قربانیان وایي په دغه ډول پیښو کې درانه زیانونه ورسېدلي خو د مرستو له ژمنو سره سره یې لازمې مرستې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي اوس چې د ژمي موسم مخ پر رارسېدو دی دوی لا ډېرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین هم وایي د بې کیفیته کورونو جوړول د طبیعي آفتونو له امله د زیانونو د زیاتوالي یو لوی عامل دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیرې اګست په 1 د مرګونې زلزلې له امله سخت زیانمن شو. هغه وایي میرمن او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ سره د کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان دي.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونې زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکی دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسېدلي ازادي راډیو ته وویل.
دی
وای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول. زموږ په کلي کې اتلس کورنۍ اوسېدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمې مرستې نه دي شوي. اوس مهال آن د څښلو اوبه نه لرو او یو بایلر په 200 افغانیو اخلو. دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي، د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پرېکړو له امله د طبیعي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي، اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبیعي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د 2 بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال افغانان د طبیعي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 کسان مړه شول او شاوخوا 6300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تېرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل عطاالله ازادي راډیو ته وویل، د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل،
سخت سازی که تای 14 صورت
دی وای په تیرو څلورو لسیزو کې چې کومې ودانۍ جوړې شوې دي، دا د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی. او تر ډیره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي، دغه خلک یې زیانمن کړي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون له یوې خوا د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی، له بل خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړونکي وچکالۍ لامل شوی دی. په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدلې یو بله پایله ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو 10 هیوادونو په قطار کې بللی چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دی. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي متی الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي وو چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي، په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چېرته چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ ده، داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وایي دوی ته د په یاد ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینې برابرې شي. دوی زیاتوي ځایي ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمۍ او د لوبو میدانونه تر اړتیا لږ دي. بل لور ته د کرکټ بورډ مسؤلین وایي په خوست کې د دې لوبې پراختیا او د لوبغاړو د تمرینو لپاره د اسانتیاو برابرولو ته دوی ډیر پام کوي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د یوې نوې اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړې. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نورې هم ډېرې شي تر څو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي تر څو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبې سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او بانډو کې په ډېره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کېږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کېږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ دپاره ډېر مهم رول لوبولی شي. یعنې زمونږ دپاره دغه ډېر ښه دی کوچ تر څو هغلته مونږ ته دا مسلکي کرکټ را زده کړي. نو کوچ زمونږ دپاره ډېر ښه دی. سټاپ کوچ زمونږی موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولای شو.
خصوصي لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده. نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال به کرکټ ده په خوست کې څلور فصله کرکټ ده. نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په ځمه کې نو په یو سره که چېرته اوس راسي هم نو خوست میش لوبغاړو ته دومره غم نه کوي مشکل نه جوړي ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هغه مخکې رقم ته روان یم.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګېږي. خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې دې اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځایي ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي. کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي دي. کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې لوبی تر سره کی او هیڅ نول ستونزو سره به مخامخ کیږي نه.
یاد دی وی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک په مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خو دا ځل د خوستۍ لوبغاړو ډېر ټینګار دوی لپاره په مرکز او ولسوالیو کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو پر اړتیا وو.
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیم یم، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ورور، زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډېره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې ده، ټول خلک یې وتلي دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه دی سوی. نه د برق ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړې شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرولی نه شو. یوازې زازو زازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه. او ټوله داسې وی چې 15-15 کیلومتره لار هم نه وه، خو د ډېر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3000 افغانۍ په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټیلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هره برخه کې کار وکړه، نو د مکتبونه هم خلاص کړه، نورې پروژې هم خلاصې کړه. کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی. خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي. حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي عمارت او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسې پیغام